درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو په ل خبرونو کو پایلم لا خبرونو طالبان به په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتی مسایلو په اړه په 13 نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې دولتي خبری آژانس تاسو ته د هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله ریپورت ورکړی چې د طالبانو استازي به د لومړي ځل لپاره د امنیتی مسایلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون ولري. دا غونډه د می د میاشتې له 28 تر 29 نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي چې پکې به د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې بریکس هیوادونو د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څوړخیزي خبري اترې به تر سره شي. د طالبان حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دیاړه یا په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. نن په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغي ضد او د واکسینو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 11.8 میلیونه له 15 کلونو کموم را ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کموم را ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د دې کمپاین پاول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دي د دغه کمپاین د پایل هرکلی کوي. خو د یو شمیر نور ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته دی. د دوشنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې په غزه ترانګه کې د ریپورتونو له مخې 45 تنه وشل شوي. ډیری دغه کسان په یو خونځي باندې په ترسره شوي برید کې وشل شوي، خو د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی په دې خونځي کې وسلوال په نښه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي چې له دې ډلې 14 تنه په یو خونځي کې وژل شوي چې د جګړې له بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کارول کېده. د غزې د روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر فهمي وز ویلي د غزې خار دراج سیمې پر دغه خونځي په شبي برید کې له 55 زیات کسان ټپیان شوي. هم دی هغه زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنه به د می په 28 نیټه په رسمي توګه د خپل 150 میلیارډ یورو چې 120 میلیارډ ډالر کیږي هغه تر هغه تصویب کړي چې په دې اتحادیه کې د دفاعي لګښتونو د لوړول لپاره چمتو شوی ده. دغه تر هغه چې د اروپا د امنیتی اقدامات په نوم یادیږي لومړی ځل د اروپایي کمیسیون لخوا د مارچ په میاشت کې وړاندې شو چې د غړو هیوادونو لخوا د ناټو لخوا د ټاکل شوو نوو دفاعي اهدافو ته د رسیدو لپاره د مالي او سیاسي ملاتړ غوښتنو ته ځواب ووایي او په احتمالي توګه د اوکراین ملاتړ وکړي که امریکا خپل پام بل ځای واړوي. دا دی ورسته ترهې کافی چې ازادي راډیو لیدلې واځي کوي چې د روسیا او بلاروس لپاره منځ شوي ګواښونه ځانګړی اهمیت لري او بیړني دي او باید زر تر زره مخه ونیول شي. د دې لپاره چې دفاعي محصولات پراختیا عمومي او په ټوله اروپایي ټولنه کې د صنعتي تولید ظرفیت لوړ شي تر هوایي چې د اروپایي ټولنې لپاره به ډېره اړینه وي چې زر تر زره د غړو هیوادونو ملاتړ پیل کړي څو دوی وکولی شي خپلې غوښتنې ډېر ژر وای کړي. دا خبر دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغي پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو. دا کمپاین به نن او دوه نورې ورځې یعنی څلور ورځې دوام وکړي. په دې کمپاین کې کم ماشومان واکسینېږي سیمو ته رسېدلی که نه په دې اړه به ریپورټ واورو. دا به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې کچې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دا هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په تبک ویروسي ناروغۍ اخته شوي او دوی ته ګڼ د مالي تاوانونه اوښتي دي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دوستانو ستړي مشي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزنزد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو وغوښتي چې خپل ټول له 5 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اوله ورځ خپل ماشومان واکسین کړي د دې کمپاین د پایله هرکلی کوي. خو د یو شمیر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نن دوشنبه د مئی 28 په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوې کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اوله ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله هغه چې خپل ماشوم نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پوري د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلی دي. لمونږ نه روغتون لري دي موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ په سیمه ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال 3.5 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولۍ هم ورکول کیږي چې د چینجیو اړوند ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیسو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 5 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل ته د ویو وایي چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي. دوی موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو خود دا واکسین مرکز په مرکز دی نه کور په کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور د یو مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده خو وروسته د طالبانو د حکومت له لوري دا پروسه لغوه او اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې کې تر ډېره جمعتون او روغتیایي مرکزونه د دغه کمپاین د پیل کېدو لپاره استعمالیږي. خو یو شمیر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډیر اغیزمن دی. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنۍ ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د روان کال لپاره تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. لدې مخکې دغه سازمان ویلي و چې په 2020 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه یې نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
لا اکرام الله اکرام سره و همدارنګ د ماشومانو په ناروغیو کې پاتې کیږي. یوازې پولیو نه دی چې په افغانستان کې لام پیخي مندل کیږي او په وړاندې چې واکسینی وزنې حل لار د غل خنده او ځند سره مخ دي. په وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان کې د شری د ناروغۍ لامل هم د مړینو کچې لوړې شوې دي. WHO ویلی وازی په یو ونی کې یعنی د روانې میلې ولسمه تر ولسمه پوری د شریا سرخکان لمله یو ویش کسان مړ شوی چې نون نسی له 15 کلونو کم عمر ماشومان. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یوشمیر نورو ساري ناروغیو د زیاتیدو خبر هم ورکړی دی. یوشمیر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوی دی ویلی وی خو اقتصادي ستونزې او لبلې خوا دغه ډول مرګونی ناروغۍ راځي چې دوی نه د ژوند طرف ورک کړي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه ونی کې د مې له 11 تر 18 د شر یا سرخکان 3300 شکمنې پیخي او د 21 کسانو مړینه ثبت شوه. ډبلیو ایچ او خبرداري ورکوي چې د شمیر لدی دوران دی ونی په پرتله 602% زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 25مې د ریلیف په پاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شر یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 355 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیات شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان او اروزګان کې ثبت شوې. ډبلیو ایچ او ویلي ل 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا دغه ناروغۍ لامل مړ شوي وایي ل یوې خوا اقتصادي ستونزې او ل بل خوا دغه ډول مرګونو ناروغۍ ترې د ژوند لوري ورک کړي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شایمه ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مریض وو، اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته هلته لاړلو. ډاکټر وویل ته دا خوشیرې نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب وو او د صحیح دوا هم ورته نشو اخیستلی. کله به دوا ورته واو کله نه وه. بیا خدای پاک رضا ونو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیا دادونه دواګانې پوچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شر یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لړن وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شر یخته وو، او د دې ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیري هم خبري کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 18 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 3000، د کووډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 4000، خو د کانګو ناروغي 1000 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه سازمان له دې وړاندې د مې 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3003 مثبت پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښت کړی او په ناسم روغتیایي وضعیت د کډوالو راتګ او موسمي بارانونو ښایي دغه کړکیچ لا پسې پراخ کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو او لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستي مراسمو کې د وینا پر مهال چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک وباله. ویل چې دغه هیواد د مهم جغرافیوي موقعیت له امله په سیمه ییزه ترانزیتي څلور لارې بدلیدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې چین په تیرو نږدې څلورو کلونو کې 10 میلیارد ډالرو د ډېرې پانګونې تړون نه کړي. فیروزه عزیزي نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او مهم مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ایزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږویشتمه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هېواد دی بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شحافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسه کړي دي، اما عملی کام نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ته ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. منور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړی په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هېڅ هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هېواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
کدا څلور کال کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ډټ هیواد چې په افغانستان کې د سرمایه گذاري علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه گذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دي هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه گذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو ته دا دی چې زمون په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنا، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي ک چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي. حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لار هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې څو مسایل. رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې په غزه ترنګ کې 450 تنه وشل شوی. ډیر دغه کسان په یو خونځي باندې په شوی برید کې وشل شوی، خو د اسرایل پوځ ادعا کړی چې دوی په دې خونځي کې وسلوال پنخه کړی. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرایل په بریدونو کې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي چې له دې ډلې شپږ دېرش تنه په یو ښوونځي کې وژل شوي چې د جګړې د بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپنا په توګه کارېده. خو د اسرایل پوځ ویلي هغوی د ښوونځي دننه هغه وسلوال پنخه کړي چې له دې ځایه عملیات کول. د غزې روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر وویل د غزې ښار د دراج سیمې پر دغه ښوونځي په شوي برید کې له 550 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړ چې وژل شو کې یو پلار او دغه 15 ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې د خونځي اوسیدونکو په خوب بیده و چې درې ځلې پرې برید وشو او د بې ځای شو خلکو سامانونه پور وسوسیدل. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې مرستندویان ښیي چې د اور مړ کولو او د سوځیدلو جسدونو د پاتې شونو د راټولولو هڅه کوي. د اسرائیل پوځ وایي چې په دې ښوونځي کې د وسلوالو د قومندې مرکز په نښه کړی و چې حماس او اسلامي جهاد له هغه ځایه د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات راټولول. اسرائیل بیا د ملکی وګړو د وژلو پړه پر حماس اچولی وایي چې دغه ډله د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. دا غزی د شفار وختون چارواکی وای چې په یو بل جلا برید کې چې په دې تړنګ کې پر یو کور وشو دی وی کورنۍ نون نسخړي چې 15 خزی او 2 ماشومان پکې شامل وو وژل شوی. اسرائیل د تیر کال د کب میاشتې رئیس له حماس ډلې سره د اوربن لپایت رستو وروسته یو ځل بیا پر غزی تړنګ بریدونه زیات کړي. د هیواد ژمنه کړې چې تر هغې جګړه جاري ساتي چې حماس یا لمنځه ولاړ شي یا بې وسلي شي او پاتې 50 پرمته شوي کسان چې درېمه برخه یې ژوندي دي خوشي شي. اسرائیل له 2.5 میاشتو راهیسې غزې ته د خوړو، درملو، تیلو او نورو توکو د ننوتو مخه نیولې، خو بالاخره یې تېره اونۍ په محدوده ډول بشري مرستو ته اجازه ورکړه چې غزې ته ننوسي. د مرستو سازمانونو په دې سیمه کې د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې هغه مرستې چې تر اوسه رسېدلې د دې سیمې د اوسیدونکو اړتیاوې نه شي پوره کولې. ټاکل شوې ده یوه نوې مرستندویه کړنلاره چې اسرائیل او امریکا ملاتړ ورسره دی، خو د ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویه ډلو رد کړې ډیر ژر کار پیل کړي. اسرائیل وایي دوی غواړي چې د غزې بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او هغه څه اسانه کړي چې دوی د دغه تړانګې د څه باندې 2 میلیونه وګړو هغه څه چې دوی رضاکارانه مهاجرت بولي ترسره شي. خو فلسطینیانو او ګڼو نورو هیوادونو دغه طرحه رد کړي. د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د دې سیمې کابو 90% وګړي څو ځلې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. او سم یو بل رپورت. د اوکراین پر خاورا له بيدریغه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیونه بللې. هغه خبرداري ورکړه چې روسیه به په یو مخسوق توکړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر خاورا تیر شپه 355 بی پلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلی د تل ولادیمیر پوتین سره ډیره شی اړیکې لرلې، خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بې ځایه وژني. توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید دا خبره سمه وي، خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی. هغه ډیر خلک وښنی او د نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شوی. ډونالډ ټرمپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بل شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالډ ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زیلنسکی باید داسې خبرې ونه کړي، دا یې د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې ولادیمیر زیلنسکی په یوه نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبه په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل، او د یک شنبه په سهار هم دوام وکړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته لتاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په طبق وایروسي ناروغي اخته شوی چې ګڼ مالی تاوانونه یې دوی ته اړولې. د مالدارانو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالدارۍ چلوي چې له تیرې اونۍ راهیسې ډېر څاروي د همدې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي یې طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته ده. فل حال زمونږ په منطقه کې ډیرو خلکو سي خوراک نشي کولی، خپو منی نیولی، خپې بوړي شي ګرځېدلی نشي. اکثره فیصدي مالونه مړه کېږي او دغه وترنري خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دغه مرض فعلا زمونږ په منطقه کې ښه شدید روان دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز وترنري ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې په دې مرض اخته دي هغې ته دوایګانې ورکړی شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي، بېزه کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګل آقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلي کور کې په څارویو کې هم خپره شوې ده.
غواګانې او پسونه نیولې دي، تر اوسه خو تلفات نشته، خو ډېر څاروي ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دلته یو وترنر لرو، هغه ته برېښنا 24 ساعته کړي چې دا درمل په یخچالونو کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټولو خلکو ژوند په همدې مالدارۍ او کرنې پورې تړلې دي، ځکه چې دلته کومه بله دنده او سوداګري نشته.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
ډېر خلکو غواوي مړې کړي، یو طبق نه دی، شل مرضونه نور دي ولیدي. موږ له ملګرو ملتونو سره هیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالدارانو ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کرونده نه لري، دغه مالداري
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خپرېدو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې، پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپریالي فشارونه یاد کړي دي. FAO ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د څارویو معاینه او څارنې د واکسین کمپاینونه مالدارانو او د څارویو بازارونو کې دامه پوهاوی ورکړه او احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د څارویو په درملتونونو کې د طبق ناروغۍ واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام له دې ناروغۍ سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولی شي د دې ناروغۍ د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکوونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. طالبان برای نخستین بار در 13 نشست بین المللی نمایندگان مسائل امنیتی که در مسکو برگزار می شود شرکت می کنند. این موضوع را خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شورای امنیت این کشور گزارش داده است. شورای امنیت ملی روسیه به خبرگزاری تاس گفته که نمایندگان طالبان برای نخستین بار در جلسه از نمایندگان عالی رتبه مسئول مسائل امنیتی در مسکو شرکت خواهند کرد. این نشست از 27 تا 29 ماه می در مسکو برگزار می شود و در آن مذاکرات چند جانبه غیر رسمی بین نمایندگان انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برگزار خواهد شد. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک مادر در هلمند همزمان 5 کودک به دنیا آورد. این مادر روز یکشنبه در شفاخانه ولایتی شهر لشکرگاه زایمان کرده که کودکانش شامل 3 پسر و 2 دختر می شوند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان به نقل از مسئولان صحت عامه طالبان در هلمند گزارش داده که وضعیت صحی مادر و 4 کودکش قناعت بخش است، اما وضعیت صحی یک کودکش وخیم گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران است که در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را می‌گیرد. بروکسل طرح 170 میلیارد دلاری برای تقویت قابلیت‌های دفاعی اتحادیه اروپا ارائه کرد. اتحادیه اروپا رسما طرح 150 میلیارد یوروی معادل 170 میلیارد دلاری خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی در این بلوک را در 27 می تصویب خواهد کرد. این طرح اقدام امنیتی برای اروپا یا سیف نام دارد، اولین بار توسط کمیسیون اروپا در ماه مارچ ارائه شد تا به درخواست‌های کشورهای عضو برای حمایت مالی و سیاسی جهت دستیابی به اهداف دفاعی جدید تعیین شده توسط ناتو و حمایت بالقوه از اوکراین در صورت توجه ایالات متحده به جای دیگر پاسخ دهد. نسخه‌ای از آخرین پیشنویس این طرح توسط رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مشاهده شده به روشنی بیان میکند که تهدیدات ناشی از روسیه و بلاروس از اهمیت و فوریت ویژه برخوردارند و باید در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود. در این طرح آمده است که برای توسعه محصولات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در سراسر اتحادیه اروپا کاملا ضروری است که اتحادیه اروپا در اسرع وقت حمایت از کشورهای عضو را آغاز کند تا آنها بتوانند سفارشات خود را سریع‌تر ثبت کنند. و وزارت خارجه ایران میگوید که گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی یورانیم صحت ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ایران کوچکترین نرمشی در مورد توقف غنی‌سازی یورانیم در خاک خود نخواهد داشت و گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی در ایران نادرست است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که موضوع غنی‌سازی بخشی لاینفک انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است و به هیچ عنوان مجاز نیستند که در این مورد کوچکترین نرمشی نشان دهند. و این اظهارات را در پاسخ به پرسش درباره ابتکارات امان میانجی مذاکرات بین ایران و آمریکا برای حل بنبست موجود در گفتگوهای طرفین در زمینه غنی‌سازی بیان کرد. در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی از سوی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط قرمز خود خوانده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به صراحت گفته که دولت دونالد ترامپ در تلاش برای دستیابی به توافقی با ایران است که به تهران اجازه دهد یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی یورانیم داشته باشد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. تأکید وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری چین در افغانستان، اما آگاهان چی میگویند؟
قراردادها امضا شده اما اقدام عملی صورت نگرفته است. دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آن جنبه سیاسی است، زیرا چین هنوز روابط گرم و نزدیک با حکومت طالبان برقرار نکرده.
سازمان جهانی صحت از افزایش مرگ و میر ناشی از سرخکان در افغانستان نگرانی کرده. برخی خانواده ها می گویند که توانایی درمان کودکانشان را که به این بیماری دچار هستند ندارند.
زمون ماشوم و مریض و اول پری وری وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم.
شیوع بیماری ویروسی دهانپا یا طبق در بین مواشی در برخی ولایت های افغانستان، یکی از مالداران میگوید:
نزدیکای ما یک قریه است، اونجا گوار هم گرفته، گوسفندار هم گرفته دیگه. خیلی فعلا تلفات زیاد خونه داشته ولی خیلی مریض هستن دیگه.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که در حملات اسرائیل بر نوار غزه دست کم 54 نفر کشته شدند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفونتان اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب این برنامه. همزمان با تأکید وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری چین در افغانستان، برخی اقتصاددانان و دیپلمات‌های پیشین معتقدند که چین تا کنون تعهداتش مبنی بر سرمایه گذاری در بخش‌های مهم در افغانستان را عملی نکرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته در مراسم گشایش 20 نمایشگاه بین المللی چین این کشور را شریک اقتصادی مهم افغانستان خواند و گفت که افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی مهمش می تواند به یک چهار راهی ترانزیتی منطقه‌ای مبدل شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید چین در حدود 4 گذشته قراردادهای سرمایه‌گذاری بیش از 10 میلیارد دلاری امضا کرده است. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
با آنکه وزارت خارجه حکومت طالبان چین را یکی از شرکای اقتصادی کلیدی افغانستان تحت کنترل طالبان معرفی می کند و خواستار افزایش سرمایه گذاری از سوی این کشور شده است، برخی از اقتصاددانان و دیپلماتان پیشین افغان معتقدند که چین هنوز تعهدات قراردادی خود را در عمل در این کشور به اجرا نگذاشته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه 20 نمایشگاه بین المللی چین در شهر سیچوان گفته که افغانستان به دلیل داشتن ذخایر طبیعی فراوان، جمعیت جوان، تولیدات زراعتی و موقعیت مهم جغرافیایی می تواند به یک چهارراه منطقه‌ای تجارت و ترانزیت مبدل شود. امیرخان متقی در بخش از ویدیویی که حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات وزارت خارجه طالبان از سخنرانی او در این نشست روز دوشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است:
چین نه تنها همسایه ماست بلکه شریک اقتصادی خوبی برای افغانستان است. ما نقش چین را در زراعت، زیرساخت‌ها و فناوری بسیار مهم می‌دانیم و تلاش می‌کنیم همکاری پایدار میان دو کشور در این زمینه ایجاد کنیم. می‌خواهم اطمینان دهم که درهای افغانستان برای همه تاجران و سرمایه‌گذاران باز است که می‌خواهند با افغانستان همکاری کنند.
چین یکی از کشورهایی است که با حکومت طالبان روابط نزدیک برقرار کرده است، اما واقعا در نزدیک به 4 گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، چین تا چه حد سرمایه گذاری عملی در افغانستان انجام داده است؟ جاوید قائم سفیر افغانستان در چین در جمهوری مخلوع در مورد برادی آزادی گفت:
در اوسنی وقتی تړونونه لاسلیک شوی دی اما عملی اقدام دوباره نه دی سوی.
قراردادها امضا شده اما اقدام عملی صورت نگرفته است. دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آن جنبه سیاسی است، زیرا چین هنوز روابط گرم و نزدیک با حکومت طالبان برقرار نکرده، همانند روابطش با دوستان نزدیک دیگرش مانند پاکستان. آنها می خواهند در منطقه و افغانستان دخیل باشند، اما تا کنون فاصله مشخصی با طالبان حفظ کردند.
آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، نیز به رادیو آزادی گفت:
چین تا کنون در افغانستان تفاهم‌نامه های زیادی را امضا کرده، اما هیچ گام عملی بر نداشته است. مثلا استخراج معدن مس اینک را به عهده گرفته است و همچنان در اورومچی یک شرکت به نام شینگهیان در منطقه رودخانه آمو وجود دارد. استخراج نفت را که قبلا شروع کرده بودند ادامه می‌دهند و نفت خام را به فروش می‌رسانند، اما چین هنوز هیچ سرمایه‌گذاری اضافی در افغانستان نکرده است.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که چین در حدود 4 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری امضا کرده و انتظار دارند این قراردادها اجرایی شود. خانجان الگوزای عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
تا این 4 سال پس از روی کار آمدن امارات طالبان، چین اولین کشوری است که در افغانستان سرمایه گذاری قابل توجه داشته است. نه تنها علاقمند است بلکه اقدامات نیز انجام داده است. چین در شمال افغانستان در زمینه استخراج طلا در بدخشان و تخار سرمایه گذاری کرده است. اما نکته مهم این است که با سرمایه گذاری های بزرگ در پروژه های بزرگ نیاز جدی وجود دارد و ما امیدواریم چین در معادن بزرگ و مدرن مانند آهن و فولاد سرمایه گذاری کند.
گفتنی است که در سال 1402 چین بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در پیکینگ پذیرفت، اما هنوز هیچ کشوری از جمله چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو دیروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این دور کمپاین که 4 روز ادامه می‌یابد، حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. نهاد موسوم به افغانستان یاری از پولیو نیز از مردم خواسته تا تمام کودکان زیر 5 سال به شمول کودکان بیمارشان را واکسین کنند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
با آغاز دوره تازه کمپاین سراسری واکسین پولیو در افغانستان، شمار از خانواده ها میگن که کودکانشان را واکسین کردند و از دیگران نیز میخواهند کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. فرید الله باشنده ولسوالی بگرامی کابل یکی از کسانی است که در نخستین روز کمپاین کودک خود را برای دریافت واکسین به یکی از مراکز تطبیق واکسین برده است. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از واکسین پولیو خوش هستیم، ما اطفال خود را واکسین کردیم و از مردم دیگه خواهش میکنیم که همکاری کنند با تیمای واکسین، اطفال خود را واکسین کنند.
اما برخی از باشنده های مناطق دوردست افغانستان میگویند که از آغاز این کمپاین در مناطقشان خبری نیست. حفیظ‌الله باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان با رادیو آزادی گفت میخواهند تا تیم های واکسین به مناطقشان آمده و کودکانشان را واکسین کنند.
ما شنیدیم که امروز واکسیناسیون پولیو شروع شده. خب در منطقه ما هنوز اعلان هم نکردم، ما ندیدیم که مثلا اینجا آمده باشه. دیگه تقاضای ما اینه میاست که همین طرفا مردم بیاید دیگه خانه به خانه دیگه کردن، چون مردم بیشتر اینجا از شفاخانه و ولسوالی دور هستن، نمیتونن که برسن. تیمای واکسیناتور که داره اینا رو روان کنن خانه به خانه یا منطقه به منطقه که بگردن واکسین کنن اطفال.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که کمپاین سراسری واکسین پولیو روز دوشنبه 5 جوزا 25 می آغاز می شود و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته که در این دور حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
در این دور واکسین که مدت 4 روز ادامه می یابد، در جریان آن به تعداد 11.8 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. همچنان در جریان این کمپاین برای کودکانی که سنشان بین 24 تا 59 ما باشد، برایشان تابلیت آنپدازول هم داده می شود. هدف از دادن این تابلیت ها جلوگیری از بیماری کرم دل نزد کودکان است.
باشی.
نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نیز از مردم خواسته تا کودکان نوزاد و اطفال بیمارشان را در برابر بیماری پولیو واکسین کنند. احمد الله یکی از واکسیناتوران در کابل میگوید که همزمان با آغاز کمپاین تعداد مردم کودکانشان را در روز اول واکسین برای تطبیق واکسین پولیو آوردند.
فعلا ما در جریان کمپاین هستیم و کمپاین ما که از سایت تو سایت است، خانه به خانه نیست، بین دو یا سه خانه ما یک سایت میگیریم، هنجاد میکنیم، اطفال خود مردم میاره با واکسین و همکاری خود امرای ما انجام بدن.
این در حالی است که در گذشته کمپاین واکسین پولیو به شکل خانه به خانه انجام میشد، اما بعدن این روند از سوی حکومت طالبان ممنوع قرار داده شده و تطبیق واکسین در مساجد و مراکز صحی و به گفته واکسیناتوران به شکل سایت به سایت تطبیق می شود. شمار از آگاهان امور صحی می گویند تطبیق واکسین پولیو به گونه خانه به خانه موثریت بیشتر داشت. به باور آنان در این روش واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها زمینه تطبیق واکسین کودکانی را فراهم می کردند که خانواده هایشان توان رساندن آنها به مراکز واکسین را نداشتند. این آگاهان می افزاین که افزون بر افزایش سطح پوشش واکسین، آگاهی دهی مستقیم به خانواده ها نیز از مزایای مهم این شیوه بوده. در جریان سال جاری میلادی دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که یک واقع در ولسوالی بالامرغاب به بادغیس و واقع دوم در ولایت هلمند بوده است. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41مین نشست خود در مورد ویروس پولیو با انتشار اعلامیه گفت که در سال 2024 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز هم به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین میتواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش‌ها در حملات روز دوشنبه اسرائیل بر نوار غزه 54 نفر کشته شدند. بیشترین افراد در حمله بر یک مکتب کشته شدند، اما روی اسرائیل گفته که در این مکتب شبه نظامیان را هدف قرار داده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. مقام های صحت غزه می گویند که در حملات روز دوشنبه اسرائیل دست کم 54 نفر کشته شدند که از این میان 36 نفر آنها در یک مکتب که پناهگاه برای آوارگان جنگی بود کشته شدند. اما اردو اسرائیل گفته شبه نظامیانی را که از این مکتب دست به عملیات می زدند هدف قرار داده است. فهمی عوض رئیس اداره اضطرار وزارت صحت غزه میگوید که حمله به این مکتب بیش از 55 زخمی نیز بر جای گذاشته است. او گفت که یک پدر و 5 فرزندش در میان کشته شدگان هستند و افزود که ساکنان این مکتب خواب بودند که 3 بار مورد اصابت قرار گرفت و وسایل آوارگان با آتش کشیده شد. فیلم هایی که در فضای مجازی پخش شدند امدادگرانی را نشان می دهد که در تلاش هستند تا آتش را خاموش کرده و بقایای سوخته اجساد را جمع آوری کنند. اردوی اسرائیل می گوید که یک مرکز فرماندهی شبه نظامیان را در داخل مکتب هدف قرار داده که حماس و جهاد اسلامی از آن برای جمع آوری اطلاعات به منظور انجام حمله استفاده می کردند. اسرائیل تقصیر کشته شدن غیر نظامیان را به گردن حماس انداخته است که به گفته آن در مناطق مسکونی فعالیت میکند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. به گفته مسئولان شفاخانه شفا در شهر غزه، در یک حمله جراغانه به خانه در این باریکه 19 عضو خانواده از جمله 5 زن و 2 کودک کشته شدند. اسرائیل ماه حوت پارسال و پس از پایان آتش بس با گروه حماس حملات خود علیه نوار غزه را از سر گرفت. این کشور متعهد شده است تا زمانی که حماس نابود یا خلع سلاح نشود و 58 گروگان باقی مانده را که یک سومی آنها زنده هستند باز نگرداند به جنگ ادامه دهد. اسرائیل پس از 2.5 ماه جلوگیری از ورود مواد غذایی، دوا، مواد سوخت و سایر کالاها به این باریکه، سرانجام هفته گذشته اجازه ورود محدود کمک‌های بشردوستانه به غزه را داد. گروه‌های امدادرسانی نسبت به بروز قحطی در این منطقه هشدار دادند و می‌گویند کمک‌هایی که وارد شده برای رفع نیازهای ساکنان آن کافی نیست. انتظار می رود یک سیستم کمک رسانی جدید که توسط اسرائیل و ایالات متحده حمایت می شود، اما اداره ها و گروه های امدادی ملل متحد آن را رد کردند، به زودی کارش را آغاز کند. اسرائیل می گوید که قصد دارد کنترل کامل غزه را به دست گرفته و آنچه را که مهاجرت داوطلبانه جمعیت بیش از 2 میلیون نفر آن توصیف کرده است تسهیل کند، در حالی که فلسطینی ها و بسیاری از کشورها آن را رد کردند. عملیات نظامی اسرائیل مناطق وسیع از غزه را ویران و حدود 90% از جمعیت آن را بارها آواره کرده است.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت میگوید که تنها در یک هفته بین 11 تا 17 می 21 نفر در نتیجه مبتلا شدن به بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. شماری از خانواده ها که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در هفته 20 سال روان میلادی بین 11 تا 17 می 4043 واقعه مشکوک سرخکان و 21 مورد مرگ ناشی از آن در مناطق مختلف افغانستان ثبت شده است. WHO هشدار میدهد که این رقم نسبت به هفته قبل آن 602% افزایش را نشان میدهد. این سازمان روز یک شنبه 25 می در اعلامیه‌ای که در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته که جان باختگان این بیماری شامل 19 کودک زیر 5 سال و 2 زن بودند. یافته های سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که شمار واقعات مشکوک سرخکان ثبت شده در سال 2025 به حدود 55678 و تعداد مرگ و میر ناشی از آن به 357 نفر رسیده است، در حالی که به گفته این سازمان این رقم در سال 2024 میلادی در زمان مشابه 52000 نفر بوده است. در اعلامیه آمده است که بیشترین واقعات مشکوک به سرخکان در هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان و اروزگان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت افزوده که کودکان زیر 5 سال بیشتر از این بیماری آسیب پذیر هستند. در این حال شمار از خانواده های افغان که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. شایما باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یکی از پسران خواهرش که کمتر از 5 سال عمر داشت در نتیجه بیماری سرخکان جانش را از دست داده است.
زمون معشوم و مریض و اول پری وری وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم تداییش کنیم. پس رضای الله بود فوت کرد.
خدا پاک رضا و نویستمر شد.
الفت الله محبزای باشنده و رضا کارسیهی در ولسوالی اچین ننگرهار به رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان نزد کودکان در منطقه شان بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است.
چی ما تا معلوم دیده؟
بر اساس معلومات من در ولسوالی ما اچین بیش از 40 طفل به سرخکان مبتلا شدند. در بین آنها موردی هم است که در یک خانه 6 طفل مبتلا شده است. چون این بیماری به شدت از یک کودک به کودکان دیگر انتقال می کند.
آوری رزر انتقالیگی.
سازمان جهانی صحت همچنین آمار یک هفته واقعات مثبت بیماری های مختلف ساری دیگر از جمله عفونت های عادت تنفسی را منتشر کرده است. این سازمان گفته است که بین 11 تا 17 ماه می بیش از 3000 مورد اسهال حاد، نزدیک به 24000 مورد بیماری های تنفسی، بیش از 700 مورد کووید 19، 46 مورد تب دینگی و 41 مورد مثبت بیماری کانگو ثبت شده است. این سازمان پیش از این در 18 می نیز از افزایش بیماری های ساری از جمله سرخکان در افغانستان خبر داده بود. در این گزارش آمده بود که در ماه اپریل امسال 18703 واقعه مثبت سرخکان و 111 مورد مرگ افراد ثبت شده است که نسبت به ماه مارچ 43% افزایش را نشان می‌دهد. سازمان جهانی صحت گفته است که پوشش پایین واکسین، آب آلوده، وضعیت صحی نامناسب، برگشت مهاجران و بارندگی‌های فصلی در برخی از مناطق ممکن است این بحران را تشدید کند.
رادیو آزادی.
شماری از مالداران در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که شماری از مواشیشان در نتیجه ابتلا به بیماری ویروسی دهانپا یا طبق اخیراً از بین رفتند. بیماری که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد نیز از گسترش سریع آن هشدار داده است. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
مصور باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار میگوید که از یک هفته به این سو بیشتر مواشی او و مردم قریه ایشان به بیماری دهان و پا یا طبق مبتلا شده و از بین رفتند. او به رادیو زودی گفت:
بدبختانه طبق شیوا یافت و اکثر مردم مواشیشان را از دست دادند. کسانی که مواشی خریده بودند متحمل زیانهای اقتصادی زیاده شدند. همه مردم با آید همین مواشی زندگی میکنند. گوسفندان برخی از مردم در پاهایشان طبق گرفت. گاوهای برخی دیگر حتی از بین رفتند. این مرض خیلی زیاد شده است. در اینجا کسی به خدمات وترنری دسترسی ندارد. تنها کسانی که توان مالی دارند نزد دکتران خصوصی میبرند و بقیه مواشیشان از بین میرود.
باشندگان ولایت کنر نیز از شیوع گسترده این بیماری در میان مواشی خبر میدهند. حاجی کامل خان باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی از مسئولان خواست تا تیمهای وترنری را هرچی زودتر به مناطقشان بفرستند.
این مرض در منطقه ما خیلی زیاد شده است. مواشی نمی توانند غذا بخورند. پاهایشان فلج می شود و بیشترشان می میرند. خدمات وترنری خیلی ضعیف است. این بیماری بسیار شدید گسترش یافته و بسیاری از مواشی را مبتلا کرده است. ما از مسئولان می خواهیم که تیمهای قوی و عاجل وترنری به مناطق ما بفرستند تا به این مواشی دارو بدهند. اگر از گسترش این بیماری جلوگیری نشود، مردم ما حتی مجبور به ترک مناطقشان خواهند شد.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه مالداران برخی ولایات جنوب و جنوب غرب نیز شکایت مشابهی دارند. گلاقا باشنده و مالدار ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت:
نزدیکای ما یک قریه است، اونجا گوارم گرفته، گوسفندارم گرفته دیگه. خیلی فعلا تلفات زیاد خونه داشته، ولی می خیلی مریض هستن دیگه. خاص ما هم هست که می وترنر ما که است، نیاز به برق 24 ساعته داره تا مدوا خراب نشه، باید یخچال گذاشته شود.
عبدالغفار کاکر باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار نیز به رادیو آزادی گفت:
گاوه های ما را طبق گرفت و کشت. اینجا نه تنها طبق بلکه بیش از 20 نوع دیگر امراض وجود دارد. ما سازمان ملل و نهادهای دیگر می خواهیم که برای مواشی ما مالداران دوا بدهند. زندگی ما به همین مالداری وابسته است. اینجا همه با آید از طریق مواشی روزی به دست می آورند.
در این حال سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO هشدار داده که این بیماری ویروسی حیوانی دهان و پا یا FMD در سراسر افغانستان در میان مواشی شیوع یافته و میلیون ها رس گاو گوسفند و بز را به گونه جدی تهدید می کند. این سازمان در 25 می در صفحه X خود نوشته که باز بودن مرزها، حرکت مکرر مواشی، تغییرات اقلیمی، محدودیت در واکسین حیوانات، کمبود خدمات وترنری و فشارهای محیطی از عوامل عمده این بیماری هستند. FAO گفته که با وترنران محلی همکاری میکند تا از گسترش بیشتر این ویروس جلوگیری شود و افزوده که در سال 2024 حدود 800 هزار رس مواشی را واکسین کرده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان نیز شیوع این بیماری را تایید میکند. غلام محمد کاظم سخنگوی این وزارت به رادیو زودی گفت:
بررسی و معاینات حیوانات، کمپینهای واکسین، آگاهی دهی به مالداران و تدابیر احتیاطی در بازارهای مواشی از جمله از تلاش های وزارت زراعت است و در کنار آن واکسین های بیماری طبق در ادویه فروشی های حیوانی کشور قابل دریافت می باشد.
وترنران این بیماری را خطرناک و ویروسی دانسته می گویند که باعث تلفات بالا به ویژه نزد حیوانات جوان و کاهش تولید شیر و گوشت می شود و در تمامی حیوانات نشخوار کننده دیده می شود. به گفته آنان علائم آن شامل تب شدید، افزایش ترشحات دهانی، زخم در دهان و پاهای حیوان است و با گرم شدن هوا به سرعت گسترش می یابد. شرافت اسد دکتر وترنر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
برای درمان این بیماری می توان از آنتی بیوتیک استفاده کرد، اما بهترین راه پیشگیری آن واکسین به موقع است. یعنی قبل از ابتلای حیوان به این مرض، اگر حیوان قبلا مبتلا شده باشد، واکسین به جای فایده ضرر می رساند.
قابل یادآوری است که بیش از نیمی از نفوس افغانستان به